سلامونه، احمد شبریم دا ساجر رود د سات خبرونه وړاندې کوم. ایران نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداري ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي، تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حمله وکړي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان غونډې ته وویل چې جوابي برید د ایران مشروع حق دی. رویترز اژانس سرچینو په وینا خبر ورکړ چې په ایران کې د پراخو لاریونونو په ملاتړ د امریکا د احتمالي مداخلې په خاطر د تیارسای اسرائیل د تیارسای په حالت کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې ولیکل چې ایران شای تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په ایران کې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیر په امریکا کې د بشري حقونو د میشتې ډلې هرانا په وینا 1400 ته ورسید. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لویه سرچینه ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانې پرون کورنیو رسنیو ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت ځواکونو د نشه یي موادو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړی دي. نوموړي ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشه یي موادو نړیواله سرچینه ده د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم درز ویلی چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید 15% کم شوی دی. د ترکی رسنیو د خپل هیواد د پولیسو له قبل راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې 22 افغانان چې د جرمنی د منلو رسمي ژمنه ورسره شوې وه له پاکستان څخه جرمنی ته انتقال شوي دي. د دوچه ویلی د پرونی راپور لمخي د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویان ویلی چې دغه کسان په الوتکه کې برلین ښار ته رسیدلی دي. دغه په وینا په روسي اونیو کې هغه افغانان چې د منلو ژمنه ورسره شوي وه په څو جلا الوتنو کې جرمنی ته بیول شوي دي. د راپور پر بنسټ دغو افغانانو څو میاشتې او په څو ځینو مواردو کې آن کلونه په پاکستان کې د ویزې د صادرېدو او جرمنی ته د انتقال لپاره انتظار ایستلی دی. ټاکل شوی به چې د دوی د انتقال بهیر د 2015 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د جرمني حکومت د 2015 میلادي کال د می په میاشت کې د زیانګالو افغان وګړو د منلو پروګرام درولای وو. په خیبر پښتونخوا کې د جماعت العلماء اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې پورس په بمی بریک کې ټپ شوی وو پرون صاحب پریکړه. د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکو ویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام ګوند ځایي مشر مولانا سلطان محمد د وانی په کانه چینه کلی کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپی شو خو د ژورو ټپونو له کبله پرون پروختون کې سا ورکړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله او احترامات مې قبول کړئ درنو او ګلالي زده کوونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله منډه چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحتمند اوسئ چې د صحت جامې بوم بتنوي. درنو او ګلالي زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوندې موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنې وپیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل هی ور افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکه نیم خپل مینه ده افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوان معلومات چمتو کړې دي. هله مندې چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخې لدین چې تاسو لوست پیل کوم. هله مندې چې تاسو ټول درنو ځکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې ده درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوٹ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا صراحت ده. بلو چې مېرمن لیلا صراحت څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. ولو چې میرمن لیلا سرحد څوک وه؟ لیلا سرحد، لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعره، لیکواله او ژورنالیست وه. ولو چې میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو، کوم چې ډیره زیاته په شاعره، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده، چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنې د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو. لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې پخپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوزو 1934 کال کې شونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغ شوه. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند یې ترلاسه کړ. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1918 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړو، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1918 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده، چې په 1915 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال وو، په هغه وخت کې چې 1922 کال وو، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. د دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلال وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بېلابېلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف د درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډېر زیات شمېر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بېلابېلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډېر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤله ربیعه برخي وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤله ربیعه برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې هندکې د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې په اعله پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جېشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنی کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده، یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې آثار یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و، د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرفاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکوونکو برات روغ جوړ او صحتمند وو سجه د صحت چمې بو پتن. درنو ګللی زکوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور میرمن اړوندې موږ تاسو په افغاني مشهور میرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، تېرې ورځې لوست کې موږ تاسو میرمن لیلا سرحد وپېژندل. د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وپېژندل چې میرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شو د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغاني اتلې، قهرمانې، زړورې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو نه هیله لرم ترڅو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. ولو چې لطیفه کبیر سراج څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي، لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خپور شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیزه فعاله وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. هینې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوند یې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه ترڅو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول ترڅو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه ترڅو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه ترڅو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالي لیسه کې د تاریخ او جغرافیه ښوونکې وه او په مسترات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیرسراج په ملالي لیسه کې د تاریخ او جغرافیه د ښوونکي په توګه سره او هم چنان د دې تر څنګ په مسترات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته هم د استاد په توګه او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیر زیات دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمنه و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې د کومي خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو لارې څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو څه مودا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي دی یو څه مودا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړل پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړل نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعال او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسولی وو، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلې دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هېواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنې لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی وو، سیږي او په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفه کبیر سراج څوک و، سره ور شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر ورځې پر لوست به تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تیر ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ تر څو ستاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنه زده کوونکو، خدای دې وکړي په دې باندې سیو او سیږي د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړی وو سیږي. نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي.
د ازادي ملمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزې له 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نورو غره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خځو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نوري جایزې بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته، او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم، او دلته پنای کلی چې دای هغه د خوست تنای ولسوالۍ اړوند نریزی کلی ورته وایي، او لکه مرغه نریزی کلی د کاروان صاحب د نوم سره ډیر تړلی دی. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې د کاروان صاحب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ. اوس دلته خوست مرکز کې اوسیږم، خوست شرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستی دي، او بیا په مختلفو دلتا پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم، او نږدې شپږ د شکاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مول شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې هم دا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوه شولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو دا ورتیا یا زنګرتیا چې دا خو د سړی دا په طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینه خو دا بیا ورستو مثلا دا صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر ورو کوم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به وم لیکل مې نشول کولای د پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېده نو کله کله به مې چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدې هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کړم. اوس هغه وخت به ما دغه املام نشولې کلای وستل مې سم نشول کولای خو بیا به ما د کلي جماعت تکلم یو څه لیکل مې کولای شول وسم را تیاریږي چې هغه د سندرغاړو د سندرو غونټې به مې یو شی لیکل. یا ورستو چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته چې راغلو نو دلته بیا خوانځي ته ورغلم او څه لوی عموم چې خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه. کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې وای او څه دغه د شعر سره مې علاقه وا. نو ورستو بیا په دې لیکلو مو توانې د ماشې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بخښي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډه به مکولې مشاعرې به کار کتنې به زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزي عملانه غشیر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لمړني شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي؟
زه فکر کوم دغه بولس کلن دي ارلس کلن به ما چې هغه لمړني شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زموږ اړیکه نو زموږ عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا څه دی هغه شعر خو نشته وته ویلې خو ماغه د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي چاربای ته به مو چاورې دي او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه یار لس کلن ټول لس کلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
اغه شیرونه مو ساتلې دي کوم لری غرزولي؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلې اوس هغه دا وتکل سي چې هغه وخت ما دغه لیکلم سم نو وزدا هغه دا ول چې اوس یې ملالي کوم نو مې دا بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا بیا به خلک اوري نو بس هم داسي یو شوق یو ذوق هغه به خپل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به مې دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه را پیا ته داسې خو لیکلي بلکډیر منظم مې نه دی راسته
راتوي وای امغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوي وایست
زه په کوم عدالته شو لمړنۍ شعر د تر رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را پیا دی اوسم کله کله ملګری یاد ای داسې یو شعر و چې نه پیغام د څونو خلق دی د ډول خلق دی پښتانه خپورا پټول خلق دی او موږ د خپل د ماحول خلق یو خپل زموږ د ماحول خلق دی نو دا فکر کوم زما لمړنۍ پښتنه وای یا باغ د لمړنۍ وخت شاعري
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي. تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وی هغه یو شاعر دی او ک یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پویږي په تصویر پویږي او اهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا؟
نه زه داسې خپل زه فکر کوم تکل چې بار انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه تب لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په باطن کې وي دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاتونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي. او زه فکر کوم دا اوسم زموږ ډېر پښتانه یا به وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخ کیږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې مطلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلی کې چې مهمه ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبره داسې وی چې سړی په اصطلاح نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې. خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پاره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي. هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست، بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ، خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست.
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به در شعر ووایم زه، او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته پرې لکه ستاسو م خوښ شي. دا غزل یو څه اوږدی که کېدا یو اته بایته دی، نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو، بے خودی راغله ورستی څاڅکی د جام شو. او لطف بچوی د بے نیاز خپل نورا دا هم بویا غنیمت چې بد پام شو. مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مینا څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شو، مکتبور ورست تر بل پکې خام شو. تا د ناس خواږه مراغل تصور تا د خوبو غوندې خواره په درو بام شو. دا دنیا اثبات د کومې به حصے کړي، دا دنیا اثبات د کومې به حصے کړي، څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو. او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم، ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم، نور په عشق کې د ورکو په مقام شو. او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل برقالی ته په سلام شو. چا د نوم واخیست محفل کې د قامت، چا د نوم واخیست محفل کې د قامت، به اختیار ل ناستینه په قیام شو. او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو، څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو. او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم مخکېم، ځکه دغه د څو کاله دغه سلسله را روانه وه شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل تبیره چې اوته معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي. خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هسته و چې دا په امریکا کې ده. او بیا په دې مم سر خلاص و هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً یې زموږ استادان مشران ګوري. نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یو تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
او سالک صاحب ته سکال صاحب دومره زه پوهېدم خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه تجربې ورکړه خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي ډېر د قدر وړ کار بریښي ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي زه فکر کوم دوی ته ډېر حوصلات لري چې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي مختلف شاعران لدیا هم خپل ځانونه واره کړي لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا را معلومه و چې اتمن دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه ګوري نو اوس هغه ډار چې ما ته یو څه حاصل شو نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی دغه د جنیت بنسټ دغه قرباني چې دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده
مننه او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله
تکل سے ما خود سو شیرونا دے جائزے دے پارا کاندید کڑی وو ور لگلی میں وو دوی درے شیرونا غفتل نو درے شیرونا وو دا فکر کاؤ ما لکتا سو یو شیر پکی دامو چی دا ما مخ کے اوری دن کو تا وو وو آیا دا شیرم پکی وو او دو نور غزلوں وو نو طول درے غزل میں ور لگلی وو دو نور دی او یو پکی دا وو
مننه استاسو قربان صاحب شاعری ډیر په کومو فرمونو کې ډیر په کلاسیکو یا زړو فرمونو کې شاعری کوي او په نویو قلبونو کې هم شعر وایي
تکل څه فکر کوم دا د پښتو د شاعری سره د غزل قلب چې دا یا ژانر چې دا ډیر سره خوړلای دا یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري دا ولم چې په غزل کې ډیره شاعري شوې ده د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده نو زمام ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې کېدای شي شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیوري له هغه ډېره په اصطلاح د منلو وړ نه وي خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي ما غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي
ډېر مو لیکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي
نه نظمونه په کې شته یو تا آزاد شعرونه په کې دي خو غزل په کې ډېر دي تاسو مثلا فلوریزم په کې شته یو څه ده خو اکثریت چې دي هغه غزل دي تکل کوي
ډېره زیاته مننه کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کره کتنه لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي
تکان څه زو تقریبا یو د تیر پنځه لس کال با کم زیات کیږي موږ د تملګری په ادبي بندارونو کې مشایرو کې ډیر سره کینو عموما د دې مشایرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و یو خو کره کتنه غي ما دا ولي چې سره مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیر کوله ملګرو مختلف بهیرونه و د خو ساده دی بهیرو کابل کې وخه وخت چې د کلم کابل کې دینو بهیرونه کې کې ناستما نو کره کتنه کې ډیره زیاته برخه چې ساو ډیره فعاله برخه نه اخیستاو رښتیا دا چې زما لکم ډیر ادا د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه دا غوډي شعر دې چې د لو سارا یا په شعر دې کوی دوه هتر سره ډیر یو دینه ډیر خواند ما خلمه نو ځینې لیکنه مې کړې دي دا غوډي ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټول کو باندې لیکنه کړې دي او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي مختلفو شاعرانو نو زه لکه ډیر علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنه هغه په سایتونو کې مخبري دي په مجلو کې مخبري شوي دي او فکر کوم چې د کرکټنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په غونډې یو ژبو کې چې دا په غونډې مثلا د تنګې فارسی دی ژبه کې یا مثلا په اردو کې موګال ته ډېر لوی شرح لرو دغه دی لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ داسې ډېر جمعي کتابونه ونه لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم که هر څه ورته ووایم هغه دا دی چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفتونه دي عموما د سریزو په توګه کېږي دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې دا زه فکر کومه دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړې زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي زکه وو سم ډیر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې د پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کار کتون کو شنلې وای په دوی باندې کار کتنې کړي وای لیکلې پکړي وای دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د جنګونو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د شعر خبرې کوو په دې موده کې کومه خبره کړې ده
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل چلي کلی دي کره کتنې مولي کلی دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو
زه خو لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېرې لیکنې کړې دي دا اوس هم لګیا یم او کومه کې مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی په ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم دا خپل خپل کتنو راځي کومه په اړه دې زیاده نه یم ما کومه کې دا ونه وکړه زه لیکم د نورو کتابونو باندې دې ستړي کړې دي او دې ځان سره په ما نو ما په ټول کې هغه کار کتن په اړه دا وا کا باغ زما باندې تب نور ملګرو ته یې کوم مشران دې کلام ته یې چې کار کتن یې اس ته یو پام دې وشي زکه موږ د شعر د لیکلو سره سره د مارشې په اړه چې علاوه مثلا په پاتې کې د شعران دې فلوړه کچ شنه شي د مثلا د حافظ په ژوند کې د شعر شرحه پیدا کړې پښتو کې هغه کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو
ډیر زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به ورستۍ خبرې هم وکړو
پسترګو پسترګو نو زبا تکل سي تاسو واکه دي ملګرو سره به یو راز نظم دی دا به او رجن کو سره شریک ملي د خوا کی شي څو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې زما د طول محرومه یو کیفیت رسم کړی چې می دماتو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي څخه څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې ما دې شوي واده یو په یو دریا دي کړی چې کیسه وکړي استاد ټول بهانو لسره چې حال د هر مخه د قیامت وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت عمر سم کړی تیر زړه تنګ ما خامونو ته هم پام دی کم سی زموږ د نیم شپو د پیدارې ولتا څوک انزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې خار د بي حصیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړي لګون به حال د روان ژوند د بدرنګي وایي څوک انزورګر بشي پیدا او کنا نو تکل سی بل نظم مو آزاد غوښتنه نظم
ډیره زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولي یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې مثلا د حمزه بابا د مصرلای صاحب د کاروان صاحب د درویش دورانای صاحب د یاد د مخ صالح ابنو مخکی اپسو بوس کې د ممتاز ورځای سعود صاحب د دې ټول شعرونه تقریبا مال وستی دی د دوی اثر مې وستی دی نه واځي د شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې مل وستی دي زه فکر کوم دا به ډیره ګرانه وي سړی وایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې کوم شاعر اغیز ډیر دی خدام سړی نشي ویلای چې د دې استادانو شاعرانو اغیز په کو دي ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې مل ولو اوس خپل ډیره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی د نور استادان شاعران ولم خو د پسرلي صاحب سره مې بیا د شي له هغه ډیره جوړه دا هغه یاد یې ولما او زه خپل دا حق ملاوي کوکرای شمه په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کی یو خبره وړاندې کی داسې یو خبره چې هغه ډیره سرسري نه وي دا زه خپل دې سره جوړ یم چې کوکرای شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړای شم کا خبره دیم په یو ډیر ښه انداز یو وکړای شم نو هم دې لپاره ډیر وخت پسرلی صاحب ولما او په استرا ډیر پښتو ګور پتا ایلیا
ډیر هم شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خپروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروم په دې څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نګري ممکن یو ټول د شاعري ووسی نګري یو څلور پنځو سی یو څلور شل ووسی یو څلور زونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې دا د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکوم او واخ نه واخ ملګری مخاله یو دې ته څنګه دینو مجلو او سایتونو کې به تکل سره خبره کړې دي او د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې او په پلی سټیر سره وسام نو ورته لرم او زه خپل تاسو یو ډول په فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي بیا د خپل شعر وایي او په دې باور یم چې شعر وخت بلې فخیږي فکیږي نو د دې شعر خبرولو سره د ټولنې هم سره یې خبرې کوي
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړی جایزې ګټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ د شکل تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پامني وکړو
تکل ته د دا یو خو ما د ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې د لکه په دې لحاظ دی رايله او رايله او صفقات په دې ډېر توقوت لري په کار نه د کېدیر په کولاده د موسیقي زه فکر کوم په دې د نړۍ په هر ځای کې چې انسان دا یا خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري او زموږ سره توبه دی انسان په توګه دای چې د ژوند د ستونزې د غنیمتګیاوې ومنو لاغې سره یو مناسب برخورد وکړو هغه یو عالم خبره دا وایي تاسو په دې تمنا کې چې ژوند بل تاسو سره عدالت کوي وایي تر وتل یا څو کدا د چې امبار د ژوند د عدالتې سره قانونای آر کوي نو زه ژوند په لکه ډېر خوشبینه مې ما خو بیا بدبینه په دې مې ما چې خدای ما کړه د ژوند زموږ د وګو پاشي زه وایم لدې سره موږ مبارزه کولای شو خپل شعر لیکل او دا ادبیاتو کتابونو ته پناه ورول دا د ژوند سره د مبارزه یو ډیر ستر ورسيله دا کاروان سي دوی چې زموږ خپل شعر نه قربان شمه بلای واخلم غریب لمار سره ډیر ډیر د مینې پور کړای دی نو که څوک شاعر نه دی بیا په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولای شي چې اکلند د ژوند د عدالتې د ژوند د بیمانه تو بیا او چې سره په مبارزه وکي او انسان ته په کار هم دا چې دا ستورتو په ځان کې پیدا کړي
ډیر مننه له تاسو نه قربان صاحب قدرمن اوریدونکو د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم خې چاره
د آزادۍ میلمه
Thank you. ته پنګروش رنگ رنگ ستاده پنګروش رنگ رنگ ستاده پنګروش رنگ می هر سهار وسلوي پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګروش رنگ رنگ ستاده پنګروش رنگ می ہر سہارا پسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ چالو پلی چوکھی چالو